نه دا ونه وکړه چې هغه معلمه وه، کار یې کاوه، خپلې کور ته پیسې راوړلې. مونږ ته اوس هغه هېڅ هم نشته. اوس د دوی ژوند څه رقم مخکې ځي د طالبانو په نظام کې؟
څنګه په مخه لاړ شي؟ بېچاره ناستې ده، خدای لیدنه هم هغه وهل هم خوري، ټکول هم خوري. نور کورونو کې به مخکې پخوا کار کوه، خلک اوس هم بېچاره ګان همداسې خیاطي کوي، مرۍ کوي، بېچاره ګانې نه خود پاکوي. دغه مشکلاتونه تېروي په ځان باندې، او ځینې چې دا شیان هم نشي کولی په پټه خوله باندې هماغه جنګ وغالمغال وهمغه وهلو ټکول تېروي سر د دې نه چې اوس مثال هغه خواښې وغه اندرور هم ګوري چې بله دغه هلک خو دغسې ده، د غرور هم دغسې ده. نورې خبرې وړاندې ځي په دې جلۍ باندې، نو خدای لي ته ناست یې هماغه وهلو ټکول تېروي، نو څه به کوي؟ تر څو پورې شي هغه پولوي خدای پاک واخلي، تر څو پورې دا ښځه خدای پاک واخلي.
څومره بد وضعیت سره د دې بچي مخ کېږي؟ مثلا ځینې دي چې له کوره وځي یو کال، دوه کاله، درې کاله نه وي، بیا مېرمن دې ته مجبوریږي چې غیابي طلاق له دننه واخلي. دغه موضوع دې څومره اورېدلې ده؟
کورنۍ نه قبلوي، له خدای نه ډار نه لري، نو نه وایي چې د آینده به څنګه کېږي. سر د دې نه مورته وایي چې والله چا سره لاره درلودله. اوس خو لنډه خبره د خلکو همدا ده، هغه ژوند نه تېرېږي. او که مثال د طلاق مثال ورکوي، ورته دا نه ورکول کېږي، ورته دغسې جنګ جنجالونه باندې کېږي. خپله مې چې کوم یو کس لیدلې ده، د امازوی باندې مثال واده وه، خپله ما یې دومره ځل مستام پرې باندې کوه چې اقلن د دې جلۍ مثال نوم به د خاوند په خولې نه اخېسته، نه ډوډۍ، نه اوبه، نه خنه. پاک ډېره ښایسته جلۍ یې کوه، خو دې باندې خدای پاک دنیا په دې رڼا کړه چې د طالبانو وخت کې دې طلاق واخېسته، دوی ورته طلاق ورکړه. هغه جلۍ به اوس فعلاً فرانسې کې ده، د کورنۍ سره بیا چا ورسره کومک وکړو بوی تللې د دې ځینه، نو شکر د ښه ژوند لري. نو هر څوک داسې بختور کېدی نه شي، بېچارهګان هلته یا سوځي یا مړه کېږي یا پاتې کېږي.
تاسو ویل چې خوښې ما وه، څنګه دوی اجازه ورکړله چې دا لاړه سي؟
خو پټ لاړل، کنه چې کله یې طلاق ورته ورکړه بیا دوی پټ ووتل. د دې ځینه همدغه کوم نهاد چې دوی سره مرسته وکړله، ویل دي چې مثال حالت د دې داسې ده، کوم دوست کوم اشنای ورسره کومک وکړو، نو دوی د خور سره د فامیل سره دوی وویستل د کور نه اړیکې ورسره خبر ورسره کومه اوس هم شکر ده، اوس آرامه ده.
بله، کورنۍ ته به تاسو څه وایي؟ ښه په دې پوهېږي چې زوی ورور یې معتاد دی، د دې لپاره چې خپله مسؤلیت خپل کام کې یوه نجلۍ ورته راودوي، بیا نو هر څه هغې ته غاړه کې وراچي. دا ډول کورنۍ ته به دې تاسو ویل څه وي؟
دا ډول کورنۍ ته الله تعالی هدایت نیک وکړي، ځکه چې خپله پوهېږم دوی هغه حق باندې پخېږ دي. دوی داسې شفاخانه کې د بستر کې شفاخانې جوړې شوې دي، شفاخانه کې د بستر کې یو کار باندې دي مصروفه کې چې ښه شو مثال تشویش شو د شهرت دی، بیا پرېنه دي چې بطاق بله هغه همداره نه شي، هغه نه شي خوشحاله دی وساتي. اوس خو سل لارې دي، سل خبرې دي، او که بېخي د بین نه تللی نو بیا مجبوره ده چې پرېږدي دې باندې. نو بس هغې خپله ځان باندې هغه ورځ راوسي، هغې ډوډۍ نه اوبه ټول خوشي کوي همغه مېرمنې ته، نو اوس خوشحاله هم تېنه څوک نه اوسي.
دغه نجونې چې په داسې سړي باندې ودېږي چې هغه په نشه یي توکو باندې روږ دي وي، دوی به څه وکړه د ځان د ژغورنې لپاره؟
دنیا د شرم دپاره چې ودرګي، ورور مې ونه شرمېږي، پلار به ونه شرمېږي، مور مې ونه شرمېږي، خلک راته بد ونه وایي. کینې که مقصدانه هغه ژوند تېرېږي، پلارګنۍ پوهېږي چې دغه خو زیاتره پټې او زیاتره چې ښکاره هم دي چې مثال خپل لورګانې ورکړي دي، پلار یې ورکوي، ورور یې ورکوي، ټول یې ورکوي، ځکه چې هغه سیاسره بېچاره په هر ډګر کې سوځي. صحیح ده، بچي سنبالولی شي، ښځې کولی شي، ډېر مقاومت لري ښځې، کارو کې، روزګارو کې، پیدا کې، وراوړي کالیو کې، جامو کې، خپل د اولادونو صحت خو بد ته مثال رسیدګي وشي کولی. نو د خاوند چې وخت هېڅ څه په کور کې درته نه پرېږدي او هر څه درنه اخلي، دې سره ژوند سخته ده چې په خبره نه پوهېږي، وار کوي، ګزار کوي، اتر د دې حده پورې چې ښځې په لور باندې وهلې، ځکه چې نه پوهېده په ځان باندې، سیخ باندې به وهله، په اور باندې به وهله، څه شی ده پولري کور کې بیا جنګ ده، څه خبره ده پولري کور کې بیا جنګ.
کورنۍ مخکې له دې چې خپله لور واده کا، څنګه ځان پوه کړي چې دغه نفر ته چې لور ورکوي دا معتاد نه دی؟
یو خو انسان د خبرو د ویلو نه معلومېږي چې کله دوی وایي موږ هلک کور موږ کور ګور کور مهمه نه ده، کور باندې څوک څه وکړي، هغه خو د لس خیره ده، نن شته سبا نه. او هغه ښځه چې خپله ښځه اوسي کولی شي خپل کور منظمه کړي، ټول کړي، او چې خوشحاله اوسي، خیمه م اوسي، بس هغه د هماغه ژوند ده، هماغه د ناوې کوټه ده، هغه پرې خوشحاله اوسي، چې ارامه اوسي. او چې نه اوسي، چې د طلاو بار کې ورسره ویسي ورته، او هغه هېڅ یې ورته دا پکې نه ارامه یي هېڅ کېږي. نو کله چې د خلکو چې موږ لاړو کور م ولیده، هلک م ولیده، هغه وخت هلک د خبر نه معلومېږي، د ناست او پاسې نه معلومېږي. بل بیا دوی چې مثال کورنۍ سره خبرې کوي، کورنۍ خو طبعا چې دروغ وایي، نه وایي زیاتره کورنۍ زموږ زوی دغه مشکل لري، ملګرو نه دې پوښتنه وکړي، خپل خپلوان نه دې پوښتنه وکړي، وایي ساري چې ښه مطمئنه شو، بس هغې د خپله لور ورکړي. لور خو په دوی ډېره نه ده پاتې، ځینې کورنۍ دي چې همدا ګوري، وایي زه موږ ولیده، موږ خبرې فلانکی فلانکي زوی دغسې دی، ورکه لور دې ورته. دا هغه مور او پلار خو ورور باندې اړه لري، کله خپل لور ورکی باید پختنه غنه کنه وکي.
د کونړ اوسیدونکو زهره جنت هم ورته خبرې کوي، وایي چې ډیرای لیدل شوی چې د موتاد ځوان کورنۍ د دې لپاره چې ځان یې له شر خلاص کړي خپل په نشه یي توکو باندې اخته زوی ته واده کوي، بیا نو ښځه له ګڼو ستونزو سره یوازې ورته پرېږدي.
زیاتره چې دي دو ودونه هم کړي دي او بچیم لري او بیا هم دغه مشکل چې نشه یي کوي او خپل ژوند او خپل هر څه یې چا خبره له لاسه ورکړي دي. خپله خو شخصا یو انسان په دې باندې روږ دی شي، هغه خو خپل ژوند له لاسه ورکړي، خو د هغې په څنګ کې چې د هغې کومه مېرمنه ده یا بچي دي هغې ته هم ژوند تېرول یا وخت تېرول ډېر زیات مشکله شي. زیاتره خلک یې داسې شته دی چې ښځې لري او هغو دپاره به تللي دي کلونه کلونه هغو په کور ناستې دي، یا د خسر په کور یا د پلار په کور باندې دی، او هغه داسې ژوند دی چې نه کولی شي پرېږدي او نه کولی شي چې سم ژوند وکړي. او لکه څنګه چې زموږ په ټولنه کې دا رواج دی چې یو ځلې یو چا ته واده شولې نو تر مرګه باید هغې سره اوسي، هغې نه خلاصېدلی هم نه شي. زه خپله داسې د ډېرو مېرمنو شاهده یم چې ما لیدلی دی چې څوارلس کاله م کېږي، لس کاله م کېږي، شپږ کاله م کېږي، خاوند یې تللی دی د کور څخه او په نشو باندې اخته دی او دا ناسته ده. او که چېرته د دې غوښتنه کړې ده چې مثلا زما ژوند دلته نه تېرېږي، زه غواړم چې طلاق واخلم یا جدا شم، نو د دې اجازه ورته خسرګنۍ نه ورکوي، نو هغو هغه سخت او دردمن ژوند تېروي. ځوانان ډېر په دې مشکلاتو باندې بیخي اخته شوي دي. حتی ما داسې کورنۍ لیدل ته چې بچي لري، ډېر بچي مېرمنه یي، هغو بچارګان سرک په سر پاتې، حتی د خوړلو ډوډۍ نه لري، اوبه نه لري، خو به هم ډېر سخت مشکلات تېروي. بیا ځینې کورنۍ داسې دي چې د خسرګنۍ سره اوسېږي، خو د دې سره سره چې امې مېړه متاد شوی دی تللی دی، امې خسرګنۍ ورباندې ظلم کوي. او که هغه د دې یادونه چې زه غواړم طلاق واخلم، څه چې په اسلام کې خوله روا ده، خو زموږ د دود او دستور د مخې، زموږ د ټولنې مخې، هغه ښځه بیچاره ته دا اجازه هم نه ورکول کېږي چې هغه طلاق واخلي او لاړه شي خپل ژوند جوړ کړي. او سره له دې ډېر زیات مشکلات او سخت تېروي.
سره له دو عمره جارو جنجال نه چې له یوې خوا نه په افغاني ټولنه کې میرمنې ډېر په سختۍ کولی سي چې دا له داسې چا نه جلا سي چې هغه سره ژوند نور نه کېږي، له بلې خوا نه ظلم ستم پکېږي د خسر په کور کې، له بلې خوا نه سبا او بیګا ډوډۍ ځان ته بچو ته نسي پیدا کولی. په همداسې وضعیت کې دا میرمنې د تاسو په نظر څنګه ځان له داسې حالات نه وژغوري؟
د دې حالات هم ډېر سخت دي او ځان ژغورل هم د دې څخه ډېر سخت دي. ځکه زه به تاسو ته یوه لنډه قصه وکړم. زموږ په خپلوانو کې همدلته په کونړ کې یو ځوان چې مېرمنه یې لړله او په همدغه نشو باندې اخته و، نشې په حالت کې کور ته راغلی دی او خپلې مېرمن باندې تبرګي وار کړی دی. دا غاړه چې ده دا نیمه غوسه شوې وه، هلته حلاله کړې وه، ټول ویل حلاله کړې ده. هغه میاشتې میاشتې به په شفخانه کې بستر و، الله پاک ورته صحت ورکړو، بېرته یې کوکونه ورکړل او غاړه یې ورته وګنډله. ځکه هغه موتاد و او نه پېدو په ځان باندې خپله ښځه یې حلاله کړې وه، که نه نوم یې ډېر دغ شوی وای، دې خپله ښځه حلاله کړله. نو کله چې دا ته میاشتو میاشتو بعد په شفخانو کې بستر و، کله دا ښه شوله کور ته لاړه، نو مونږ ویل کشکې ورنه بېله شي، که نه مثلا طلاق ونه واخلي لاړه شي. خو د دې سره یې خسرګنۍ بېرته اجازه ورنه کړه، وای نه که تا مثلا حلاله کړې او که ته مړه کړې ته باید دا سخته تېره کړې، زمونږ په قوم کې نشته، زمونږ دود دستور کې نشته چې ته اوس طلاق واخلې او لاړه شي. که هغه مېرمنه بېچاره خپل غږ هم جګ کړي په دې ټولنه کې، زمونږ خپله داسې ټولنه دا ولې هغه مور او پلار ورونه خویندې ورته وایي چې نه سخته تېره او په هغې کور کې بس کښېنه. بې زیاتو یو نیم پیدا کېږي چې خپلې لور شا ونیسي، ځینې ورونه ځینې کورنۍ یې ورته وایي چې او جدا شه راځه یا مونږ در سره یې. خو زیاتره وخت ښځې ناتوانه دي، یعنی بې وسه دي، څه کولی نه شي. زړه یې غواړي چې په ما سخته تېرېږي، مشکل تېرېږي، زه باید یو د دې ستونزې یوه حل لاره پیدا کړم. خو زیاتره زمونږ په دې ټولنه کې چې زه ګورم ډېر ناموفقه دي، یعنی په دې باندې نه دي کامیابې شوي چې په دغې حالات کې خپل ژوند سم کړي او یو د دې ستونزې یوه حل لاره پیدا کړي. زیاتره یې په همدې کې د سختې ژوند تېروي، ځورېږي، کړېږي، همدغه حالات تېروي او بالاخره ژوند یې پای ته ورسېږي.
کورنۍ چې دوی په دې پوهېږي چې زوی یې ورور یې معتاد دی، د دې نه ده چې د یوې ښځې نفقه ورکړي، بیا هم واده ورته کوي د دې لپاره چې له خپلې غاړې نه یې بچ کړي. داسې کورنیو ته به له انساني لحاظه، له بشري لحاظه
تاسو خبر څه وی؟
دا خو ډیره دردونکې ده چې ته پوهېږې چې زما د زوی ژوند تباه شوی دی، ولې د یو بل چا د لور ژوند ورسره تباه کوې؟ زموږ په ټولنه کې ولې دا خبره ده؟ وایي زوی دې محتاط دی، ښځه ورته وکړه سمه به شي، زوی دې درس نه وایي ښځه ورته وکړه، زوی دې کار نه کوي ښځه ورته وکړه، خو هغه هم د یو بل چا لور ده، ولې د یو بل چا د لور ژوند تباه کوئ؟ که ستاسو د اولاد ژوند تباه شوی دی، د یو بل چا د اولاد ژوند مه تباه کوئ. په دې سره چې ښه پوهېږي مورګانې پلرونه خپل اولاد ښه پېژني، زما زوی دغه مشکل کې اخته دی، دغه ستونزه اخته دی، دا د ژوند کولو وړ نه دی، دا د دې وړ نه دی چې زه ورته ښځه وکړم یا مېرمن ولري په کور کې، دا به د هغې قدر وکړي، احترام په هغې به پوه شي. د دې سره سره چې په دې ټولو باندې پوهېږي، به یم زه یو بیچاره نجلۍ چې راولي او دې ته په کور کې کښېنئ. کله چې دې ته په کور کې کښېنئ، هغه مشکل نه حل کېږي چې دا به خپلې نشې پرېږدي، خپل بدکاري به پرېږدي، مثلا دا به ښه سړی شي. په ډېرو کمو کې چې یو انسان ښه شي، زیاتره د دې سره دغه نجلۍ ژوند هم تباه شي او هغه هم ورسره له منځه لاړه شي. نو هغه خلک چې دا کار کوي، زما په نظر به هم جهالت دی، ناپوهي ده، چې زده کړې نه دي شوي، ذهنونه نه دي رسېدلي، او هر څوک په خپل سر باندې په خپل زړه باندې چې کوم نظر ورته ښه ښکاره شي هماغه کار کوي. په دې باندې ډېری کورنۍ ښه پوهېږي چې زما د زوی ژوند تباه دی، مګر به هم د یو بل نجلۍ ژوند ورسره تباه کوي. مه کوئ، خدای ته وګورئ، یوه مورګانو پلرونو تاسو خو پوهېږئ چې دغه مشکل دی. نو کله که پوه شوئ چې زما زوی په دې مشکل باندې اخته دی، هېڅکله دې کوشش مه کوئ چې زه به دې ته مېرمن راولم او مېرمن سره به ژوند سم شي. چې ته یې مور او پلار یې ستا په وینا سم نه شو، تا سمې لارې ته نه کوو، هېڅکله یوه پلرۍ نور نه شي کولی هغه سمې لارې ته کړي، نو هېڅکله د یو بل نجلۍ ژوند دې نه تباه کوي.
مېرمنو ته چې همدا اوس دوی له معتادینو سره شپې ورځې تېروي له یو بلا مشکلاتو سره، څه به تاسې ورته ووایئ؟
هغه مېرمنې چې داسې معتادینو سره ژوند تېروي، اول خو ډېره زیاته سخته ده، الله پاک دې هغو ته د دې ټولو سختیو اجر ورکړي، او بل زما په نظر سره انسان تر هغې پورې باید مبارزه وکړي چې سا لري. انسان باید تر هغې پورې هڅه وکړي تر څو ژوندی دی. هغه مېرمنه چې پوهېږي زما مېړه معتاد دی او زما ژوند له دې سره نه جوړېږي، هغه دې کوشش وکړي له دې څخه جدا شي، له دې څخه دې طلاق واخلي، خوله دې وړاندې کړي، د قوم مشران دې راجم کړي، خپل پلار ته دې ووایي، ورونو ته دې ووایي زما ژوند نه جوړېږي، زما ژوند دلته تباه دی، خپلې خسرګنۍ ته دې ووایي، خپل قوم دې راجم کړي، د اسلام د نگاهنه دې ورته حدیثونه وړاندې کړي، کومک دې غواړي له خپلوانو څخه، او تر هغې پورې دې کوشش وکړي چې تر څو له دې معتاد انسان څخه ځان خلاص کړي، ځکه هغه انسان خو خپله معتاد دی. مګر دغه نجلۍ یا دغه ښځې هم له ځان سره بنده کړې ده او ځان سره یې معتاده کړې ده له دې سخت ژوند. نو زما په نظر سره نه دې تسلیمېږي، اخره پور د کوشش وکي، اخره پور د کوشش وکي تر څو د ژوند لپاره یو حل لاره پیدا کی، او له دغه انسانانو څخه چې ژوند تیرولو سره سخت دي، ځانو نه بیل کې او جدا شي، کوشش دی وکي، زحمت دی وباسي. انسان باید تر اخره پور تسلیم نشي. که زه پوښم زما ژوند په دې کوټ کې په مشکله تیریږي، زه لاره لټومه، کوشش کومه کومه کومه، د یو نگانه بل نگانه، اخر خو غوښتل رسېدل دي، او لاره به الله تعالی تاسو ته درکړي. یو انسان خو به درک ولري، یو انسان خو به پوه شي ستاسو په مشرانو کې، ستاسو په سپین ږیرو کې، ساسو په خپلوانو کې چې دغه مېرمنه رشته وای دي سره ژوند نه کیږي، نو شاید حل لاره پیدا شي. نو هغه مېرمنو ته د الله پاک د زړه صبر ورکړي، الله پاک دې ورته د دې هرې سختۍ اجر ورکړي. خو بیا زما په نظر سره د دې ژوند تېرولو څخه بیخي ژوند نه تېرول ښه دي، نو ځانونه دې خلاص کړي، یوه لاره دې ځان دپاره وګوري.
روزو دې ته چې د معتادینو مېرمنې کله چې د دوی میړونه په کلونو کلونو نادرکه کېږي، له شرعي اړخه د ژوند کولو لپاره کوم حقونه لري؟ په دې هکله استاد حبیب الرحمن ابراهیمی چې دیني زده کړې کړي وایي،
په اسلامي قانون کې، په اسلامي فقه کې، کله که د ښځې خاوند په داسې مرض باندې افتلا شي چې هغه مثلا پوډري ده، داسې یو عمل دی چې هغه نور د نورو انسانانو تر مابین هغه نورمال ژوند نه شي په مخ بولی، نو دا ښځه اسلامي فقه حق ورکړی چې دا محکمې ته ولاړه شي، د دې سړي نه په عامه اصطلاح طلاق واخلي. خو په فقه کې دې ته خلع وایي، جدایي ورته وایي. په اسلامي شریعت کې د نکاح د فسخ یو دلیل دا کېدلی شي چې کله میړه د ښځې د نفقې د ورکولو یا د پیدا کولو توانایي د لاسه ورکړه، یعنی یا لیونی شي یا معتاد شي، په اصطلاح صعب العلاج ناروغۍ باندې اخته شي، د جوړېدو وړ نه وي یا معتاد شي. په هغه صورت کې ښځه کولی شي د اسلامي نظام محکمه ته ولاړه شي، او په هغې کې هلته دې ته دا اجازه ورکوي بل چا سره واده وکړي. او بل د غیابت په صورت کې دوه روایتونه دي، یو د امام ابو حنیفه قول دی چې هغه ډېر په اصطلاح سخته نیولې ده موضوع، تقریبا تر نوي کالو پورې ویلي که میړه غیاب و خزه باید ورته کینی. خو امام شافعی صاحب به چغه دمو مدنی قانون هم دغه اوس خو قوانین نه مندی دغه نه حاکم نظام خو تیر نظام جمهوری نظام مغه د امام شافعی قول چې څلور کالو کې که میړه مسافر شي که میړه غایب شي خزه کولای شي محکمې ته ولاړ شي او لیدنه جدایی واخلي او بل چا سره واده وکا. په افغانستان کې د ژوند داسې دی چې نفقه راوړونکی پلار دی، یعنی د ښځې خاوند دی، د ماشومانو پلار دی، ټول کور امید خدای ته وي او همدې خاوند ته وي چې یا مثلا کوم داسې مشروع مزدورکاري کوي، کوم مثلا بله دولتي وظیفه لري، موسسه که وزیپه لری یا مدروان ده یا پل کار ده کوی، هم دقا یو کس وی چه بکر که عایدات درودی. ولی که مو گروه دی مو پچولنه که هر کسان چه پلارون موتاد دی خزه گدایگری تا مجبوره شویه، تیت مرحله سر مخشویه، یعنی گدایگری یو خزه محتاجی چه دی خلکو پکرو که کالی و منزی، دی خلکو پکرو که آشپزی وکا، دی خلکو دی کور پخلای وکا، دی کور مثلا دی خلکو ماشومان ورتا او روزی یا مثلا مکاتب و یا بعد از نور دارو که صفاکار پستوگه کار وکا. در طول هغا مجبوریتونه دی چه هغا خزه ور سرمخ دی چه یا کندی دی یا میلون متادین دی یا ورک دی یا په دغه سه مصیبتونو باندې داخته دی، دغه میرمن د دې نفرت بل لار نه لري. محکمه دیتا د خلع فنامه د اجازه نامه ورکوي چې ته کولی شې د بل میړه وکا.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاره.
آزادی ملما
سلام نو وخت په خیر د ازادۍ ملما خبرونه ته خرغلاست. نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس ملما دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنیز مزال پیل کړی دی او اوس پورو پاکي ژوند کوي. زمونږ ملمنه اغلی ګلالی کریمی ده. ګلالی جان سلامونه، وخت به خیر کراته وی چې ګلالی کریمی وخت په زابل کې خبرې لوه، خو دې له خبرې لې سره خپل مینه نه ده پرې کړې او خپل مینه نه ده پرې خورغلی ده په فرانسه کې د خبرې لیکوي. ګلالی دغه مزل کراته تشریح کې ورته وی چې څنګه دې په فرانسه کې دغه مزل پیل کړی ده او بل اخر دلته دې میدان ورته ورکړی ده.
سلامونه اوس جان تاسو ته او ټولو کتر ملودونکو ته هله ستول ورو جوړ وسې ډیر زیاته مننه کوم. ل رسنۍ سره از ما د کوشنواله مینه ولا او ډیر علاقه مې درلوده چې زه یو خبريالې به پریزنټر و سبا د تر څنګ ټول رسنۍ زمي دې کارونه شو ول زما سره مینه ډیر زیاته وره. نو تقریبا زه د دیارلس کلو شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لومړنۍ د ماشومانو خپرونه پیل کړه. د هغې نه وروسته یو دوه کاله وروسته یو راغلم یو بلې خپرونې ته د کورنۍ ډیوې په نامه باندې چې په هغې کې د ښځو د وضعیت په اړه د ښځو د ستونزو په اړه مې خبرې اترې کولې له میلمنو سره، همداسې له هلکانو او نجونو سره. په ټولو سره مې د ښځو د هغې کورنۍ ستونزې، کورنۍ مشکلات، البته د زابل په سطحه ورسره خپرونې درلودلې. نو مینې مې رسنۍ سره ډېره زیاته وله. بیا یو څه مونده زابل کې پاتې شوله، ما د غیث خو وروسته لرم چې څنګه ما ته پیدا شوله، لیکن اولینه شزنه خبرې اله زوم په زابل ولایت کې چې زه راپور سم رسنی فعالیتونه مې پیل کړل. هغې نه وروسته بیا زراله م کندهار ته، کندهار ته هیڅ وخت پاتې شوله. ما امنیتي ستونزې مو له رسنی فعالیتونه مې هم سره لودلې، یوه فعالیتونه مې یوه تلویزیون کې ورسره ول. هغې نه وروسته بیا راله کابل ته او کابل کې مې په نړیوال رسنیو کې خپل فعالیتونه پیل کړل. نو کابل کې 2008 کال پورې ولما هغې نه وروسته کله چې بیا نوی
حکومت اوس ګلالی جانې پر همدې باندې به وغږیږو چې هلته تاسو په بېلابېلو تلویزیونونو کې کار کړی، پر هغې به مزل باندې به هم خبرې وکړو. که راته دا وایي چې څنګه فرانسې ته راغللې؟
په 2018 کال کې کله چې نوی حکومت راغله افغانستان ته یا په عامه اصطلاح چې وایم کله چې طالبان راغله افغانستان ته، نو زه لا وطن کې وم، سو میاشتې وطن کې وم او ما له ځینې د طالبانو چارواکو سره مصاحبې هم درلودلې، اما په روسي کې زما په خبرونه باندې بندیز لګېده یا ډېر ټینګار باندې کېده چې زه خبرونه کې مې از مورشتان معلومیږي یا مثلا نارینه مېلمنو سره خبر ډېر کوم یا خنده ډېره زیاته کوم. زه باور کوم چې ما نږدې دوستان ټول خبر دي چې ما درې ځله د خپل سفر کنسل کړی و، نو مې غوښتل چې دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راسم، اما په وروستیو وختونو کې چې ډېر و مې کتل چې وزه ډېر ګډوډ کېده یا اسما څخه خپل انساني ازادي اخیستل کېدله، یا یو پریزنټر یو خبریال یو ویان چې کومه ازادي لري هغه له لاسه ورکوي، دې ته زه مجبور کوم چې له وطن څخه راووزم او پاریس ته راوتراسم.
بله، دغه پاریس ته چې تاسو راغللې د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس ته راغلې کنا کوم بل ګاونډي هوا ته لاړلې بل اخر لغه ځای څخه به تاسو بیرته فرانسې ته راغللې؟
زه له کابل څخه ډایرکټ راغلم قطر ته. قطر کې زه یو دوه هفتې ولم تر څو ما ته د فرانسې ویزه راسي. پس له دوه هفتو څخه ما ته د فرانسې ویزه راغله، هغې نه وروسته بیا راغلم پاریس ته. او پاریس کې مې یو نوی ژوند دوه ارسنی ول، که څه ما د مهاجرت په اړه ډېر معلومات دلته نه درلودل چې دلته مهاجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي. زه چې راغلم تقریبا دوه میاشتې یو میاشت بخښنه سره زه یو هوټل کې ولم چې زما ټول هر څه حکومت راته مخ ته وړل، لکه زما اسنادونه زما ټول دولتي کارونه. له هغې نه وروسته زه بل شهر ته ولېږلم، هلته چې دې ته مجبوره کړم چې زه باید په خپلو پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم.
بله، همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوئ که دغه چې له ستونزو راته وایي چې هلته ستونزې وي، ځکه ډېری داسې کسان چې له کله افغانستان راوتلي دي یا ګاونډي هېوادونو کې پاتې وي یا قطر کې پاتې وي، له ستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي.
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو دوه هفتې زموږ کوم کورونه چې موږ ترا کړي ول یا کوم امکانات چې موږ ته برابر کړي ول ډېر عالي ول او موږ ورڅخه ډېر خوشحاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغلو دلته ستونزې ډېرې زیاتې ولې، موږ فکر کوو چې زموږ دغه ژوند یا زموږ دغه میلمه پالنه به هغه د قطر په ډول باندې اما ما په هماغه شکل باندې نه وله. دلته موږ له ډېرو زیات امنیتي ستونزو سره مخامخ سولو. شخصا زه خپله باور به مران نسي، ما څلور ځله د امنیتي ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی دی، خپل کور بدل کړی دی. له پاریس نه یو شهر نه بل ځای تللی یم، بېرته له یو شهر نه بېرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسې کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې په افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنې په سر کړی و، دلته چې کله زه پاریس ته رالم ولې ما پوړنې نه دی په سر کړی. په همدې ډول یو ډول شخصي په دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړله چې ما ته ډېرې زیاتې پیدا شولې. بیا دلته فرانسې کې ما د امنیتي برخې څخه همکاري وغوښتله چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېر زیات همکاري وکړله چې زه د پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ذرایع راکړی و هملته ولم مدرې وخت پورې تر څو زه خپل فرانسوي ژبه هم زده کړم او خپل اداري کارونه چې کوم پاتو لږه هم سرته ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه شولم او دلته اوسم. چې کله زه راځم دفتر ته، له دفتر څخه بیرته زه تر کورو پورې ځم، زه باور کوم ماسک زم یا ماسک اچوم یا خپله لار تغیر کوم یا خپل سټایل تغیر کوم، نو لا هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله، د دې ترڅنګ چې تاسو دومره ستونزو سره راغلي یاستې فرانسې ته، کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي، د دې تشویش د سر نو چې ګواکې د فرانسې کار به دی ونشي؟
نه، بلکې زه په دې باندې باوري وم چې فرانسا موږ ته ژمنه راکړې وله چې موږ به تاسې له افغانستان یا کابل څخه وباسو، دې ته به مو راوړو او فرانسا کې به خپل ژوند ولري. البته زما لومړنی پرواز یا لومړنی هغه د کیس پروسه چې وله زما سپین ته وله چې زه سپین ته راځم، بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته چې هغوی خپله وغوښتل چې زه راسم خپله فرانسې ته. موږ سره نه ولا کله چې قطر ته ولاړو هلته موږ د نورو مهاجرینو وضعیت وکتل چې هغې له کلونه یا دوه درې کاله یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول چې هغوی یا امریکا نه تلل یا جرمني تلل یا دغه اروپایي هیوادونه ته راتلل. له ډېرې مودې وروسته خپل کیسونه ته منتظر ول. الې متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شول چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ سي. بیا په هغه وخت کې موږ له هغه مسؤل ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کېږي، کله کېږي، موږ ته ویزې څوک راځي، که څه هم موږ دوه درې ورځې تېرې سوې ولې. خو خوشبختانه بعد له دوه هفتو نه وروسته موږ ویزه راغله. کولې فرانسې ته.
بله، یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي، ستاسو لپاره څومره ستونزمنه فیصله و پرېکړه و چې بلخره خپل وطن خپل ټاټوبی هغه ځای پرېږدي، کډواله دي شي، هغه به دومره ستونزو سره مخامخ شي، هغه څه چې کله چا تصور کړی نه وي که خپل کور خپل وطن وځي کومو کومو ستونزو سره به مخامخ کیږي، دغه پرېکړه ستاسو لپاره څومره ستونزمنه وه؟
باور که اوسې جان زما لپاره ډېره ستونزمنه وله، ډېره زیاته ستونزمنه وله، چې په هماغه مازدیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښوده او دې پلو ته راغلمه. لس بجې زه د کور نه ووتم، د خپلې مورکۍ نه، د خپل پلار جانه مې خدای پاني او میدان طرف ته روانه سولم. دا ستونزه ما لپاره ډېر زیات سخته ولو، حتی کورنۍ مې خبره وله چې داسې یو پروسه روانه ده، خو په دې باندې نه وو خبره چې زه په دې سبا باندې خپله کورنۍ خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لرې سفر کوم. معلومه نه ده چې بیا به راوګرځېږم که نه. کله چې زه له دفتر نه ووتلم، دفتر نه ډایرکټ ولاړم، ولاړمه یو څه شیان چې په کار ول، هغه مې واخیستله او بېرته کور طرف ته راغلمه. بس د ماښام مې د خپلې کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړله، یو ځای ناسته مو ولو، او د ډوډۍ اخیر کې مې ورته وویل چې مورې یا پلاره کورنۍ ټولو غړو ته چې داسې یو تصمیم نیول سوی دی او سبا لس بجې زه باید میدان ته ځان ورسوم. نو زما مور، زما پلار، زما د کورنۍ ټول غړي ډېر زیات خفه شول او په دې باندې خوشحاله ول چې زه یو امنیتي ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي اوسي او هغه خپل انساني حق مې خوب ترلاسه کړی وي. نو هماغه سهار لس بجې د خپلې مورکۍ خپل مور پلار نه مې خدای پاني وکړه او میدان ته راغلم. څلور بجې د کابل میدانوي څخه مې پرواز و او دې طرف ته راغلم قطر ته. ډېر زیاته سخته وه د وی خبریاله په صفت باندې چې زه خپل وطن مله لاس ورکړ، خپل وظیفه مله لاس ورکړله، خپل نږدې دوستان مله لاس ورکړل، خپل همکاران مله لاس ورکړل. زه فرانسه کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره بېخي رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې هیڅ خپل ځان مانا سوی پیدا کولای، ژړل مې، حالات مې شنول، ځکه ما خپل وطن له لاس ورکړی و، خپل کورنۍ مله لاس ورکړی و، خپل مسلک مله لاس ورکړی.
بلې، دقیقا همداسې ده. اوس فرانسې ته چې ورسېدې ګلالې جانې، اوله ورځ یې هلته څنګه پیل کړله؟ لوی ځل دې کړی و، له قطر څخه فرانسې ته ورغلی وي، دا یو لویه فاصله ده. بیا د یو خبریالې په توګه باندې چې هغه لکه څنګه چې تاسو خپلې ویل، خپل هر څه دې له لاسه ورکړ، کور، کورنۍ، وظیفه، هر هغه یو څه چې په خپل هېواد کې چاته ملاویږي او ترلاسه کولی سي، هغه ته ټول له لاسه ورکړل. دغه اوله ورځ په فرانسه کې څنګه تېره کړله؟
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدلم، زموږ سهار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته، زه ماښام راورسېدلم، درې څلور ساعته زه میدان وایي کوم ترڅو زموږ پاسپورټونه زموږ هر څه دوسیه چکي. هغې نه وروسته یې موږ هوټل ته یوړو. کله چې هوټل ته ولاړو، موږ هوټل کې ولو، ډېر زیات کړی والم، همداسې ویده سولم. کله چې ویده سوم سهار وختي راکښېنستلم، دغه سهار وختي زما لپاره راکښېنستل یو بل ډول سهار و، یو بل رقم وخت و، یو بل رقم صحنه وله چې زه له خوبه راپورته سوم. ما سره یو بله ملګری مې هم وله چې ما ته وویل پورته سه خوب دي پوره سولو. دا یو رقم ګنګس ولم، سی بل بله نړۍ کې ولم، دغه شونډه مې وتلې وه، پزه مې وتلې وله، د خوشحالۍ احساس مې نه کوی. هغې نه وروسته باور کې ما ډوډۍ نه ده خوړلې، هماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې وله، بیا هماغه پسې ویده سوم، هماغه مازدیګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبوره کړم چې زه باید هوټل نه ووځم، لږ وګرځېږم، لږ مې هغه وضعیت سم سي. نو هماغه سهار چې زه له خوبه راپورته سم، یو بل ډول سهار زما دپاره، یو بله دنیا وله، یو بله نړۍ زما دپاره.
بله بله، دلته په فرانسې کې په یو تلویزیون کې کار کوي، څنګه مو دې ته پام شو چې بلخره که دومره ستونزه سره مخامخ شوی یاست، بیا هم غواړی چې په پخو ودرېږي او بلخره دغه مسله چې تاسو لري په فرانسې کې په تلویزیون کې کار کوي؟
په فرانسې کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړله او ما خپل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل، ما یو مغازه کې کار شروع کړ چې هغه مغازه زه دلته سوپر مارشې ورته وایي په ټوله فرانسه کې. د هغوی سره مې کار شروع کړی تقریبا یو اته میاشتې، له هغوی سره ما کار کوی او د هغوی سره د ریسپانسبل کیس په برخه کې مې مسؤلیت درلودی. زما لپاره یو خدا شو چې ما فرانسوي ژبه پکې زده کړله، د هغوی د کلتور او فرهنګ سره ډېر آشنا شولم. دې تر څنګ زما مالي همکاري ما سره زما مالی برخی را تقوی کوله. هغې نه وروسته په فرانسه کې په 2003 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و. کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول، بیا دغه تلویزیون دغه پریکړه کړې وه چې موږ کولای سو تلویزیون له لارې دوی ته د زده کړې ورکړو. په کورونو کې هغه خویندې چې له زده کړو څخه محرومې دي، په کورونو کې د خپلې کورنۍ تر څنګ خپل درسونه مخې ته یوسي. ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنیو کې ولیدې، ډېره زیاته خوشحاله سوم. زما خپله فرانسوي دوستان زما څخه غوښتنه وکړه چې دغه راپور ما ته زما فرانسوي دوستانو رالېږلی و. د فرانسې د جنوبي زون د پارلمان وکیل و چې دغه راپور ما ته ولېږئ چې وایي دا یو ډېر په زړه پورې خبر ده. ما ته ویل که ګلالۍ ته علاقه لري دوی سره کار وکړه. ما چې کله دا راپور ولیدی او دې راپور په اړه ډېر ښه لیکنې سوې ولې او د دې فعالیتونه مې ولیدل، بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم او دوی سره باید زه کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نوره هم لا پیاوړې سي. نو بیا دوی ډېر خوشحاله شول چې دوی سره مې کار شروع کړي او اوس فعلاً د پښتو خپرونې، دوستانه خپرونې او بشنوګو خپرونې او د لنډیو خپرونې مسؤلیت په غاړه سره لرم.
ډېر ښه. څه احساس لرم دا اوس په همدغه تلویزیون کې کار کوي، په پښتو ژبه لپاره کار کوي، فکر کوي دا ښه فرصت کېدلی سي دا کډوال لپاره، دا افغانان لپاره چې هغه د افغانستان خپرونې بندې شوي دي یا دغه ډول خپرونې ته نه وړاندې کوي، تاسو کولی شئ چې دغه فرصت ورته برابر کړئ او دغه خپرونې د هغوی په زړه باندې وړاندې کړئ.
بله بله، زه ډېر خوشحاله یم فعلا او زه دغه خوشحالي د خپل ولس په سترګو کې وینم، د هغوی په خبرو کې وینم. زه چې کله یو میلمه ته زنګ وهم چې هغوی لکه ما غوندې مسافر یې په نورو هېوادونو کې بل خصوص موږ مسلکه، ورته وایم چې زما سره په دوستانه خپرونه کې ډېر د خوشحالۍ احساس کوي. ډېر خوشحاله ځکه د دوی زړونه ډک دي او دوی دا رقم تفریح خپرونو ته اړتیا لري. نو کله چې زه د میلمنو خوشحالي ګورم، د دوی د لیوالتیا ګورم چې له ما سره په خپرونه کې ګډون کوي او په خپرونه زما سره په خوشحالۍ سره مخ ته وړي، ما ته لا هم نور انرژي راکوي چې دغه ولس یا دا خلک ورته اړتیا لري. د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولس دی، هلته موږ فعلا تفریح خپرونې نه لرو، موږ داسې خپرونې نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دوی ساعت تېر شي، د دوی دا فکر بل ډول شي. نو همدغه یوازینۍ لاره ده چې دوی دوستانه خپرونې یا د تفریح خپرونې وګوري تر څو دغه جرون له وضعیت څخه هم خبر ار چې هغه په اروپا کې ژوند کې دا ژوند په څه ډول دی، دا خو د جالب خاطرات څخه هم خبر سي او د څنګه په خبرونه کې جالب برخې هم دي چې د دې د سرګرمۍ لامل هم کېدلی سي.
بله، فرصت نورو افغانانو ته هم چې په اروپا کې راغلي د بخصوص خبر اعلان چي دي، هغه ته هم په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوي ورته مساعد کېدلی سي یا مساعد شوی دی، یو فرصت د غوی لپاره هم ده. کنه د ګوت په شمیر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلي سي په مغه خپل مسله کې پاتې شي او کار کوي.
البته بیګم تلویزیون لکه څنګه چې لنوم څخه مال میږي یوازې د شوز د پاره ده او زموږ انوان هم دغه دی چې د شوز بیګم تلویزیون د شوز لخوا یوازې د شوز لپاره ده. ډېر فرصتونه موږ شوز ته ورکوو، هغه خبرالانو ته چې هغوی په رسنیو کې کار کړی، په رسنیو کې پوره تجربه ولري او په رسنیزو فعالیتونو یا په رسنیزو په ټولو برخو باندې دوی پوره معلومات ولري، هغوی ته ډېر فرصت ورکوو په ښځو کې. اما په موږ نارینه هم لرو، په تخنیکي برخه کې، مالي برخه کې، یا اداري برخه کې، خو ډېر فرصت د هغو میرمنو دی چې هغوی په رسنیو کې کار کړی یا په رسنیو کې پوره تجربه ولري.
بله، یو مقایسوي بحث کوم که تاسو ولرو چې تاسو هلته په لدې وړاندې بیلابیل تلویزیونونو کې کار کړی دی، فکر مو کوئ چې بل اخره فرانسې ته به راځي، فرانسې کې به ژوند پیل کړي، هغه هیواد چې هیڅ چا معلوم نه وي څه به کوي، په کوم کارونو باخته کیږي، تاسو پکې دغه یو فرصت درته پیدا شو چې بل اخره خپل مقصد ته به د مور کوي تلویزیون کې به کار کوي، دغه فکر مو کله ځان سره درلوده؟
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و، زما ټارګټ همدغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم. تل مې همدغه ذهن کې و مې چې زه نورو برخو ته نه جوړېږم، که زه یو مغازه کې کار وکړم، که زه بل ځای کې کار وکړم، زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کړم لکه څنګه چې د کوم څه سره چې زه مینه لرم. نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوي، د مغازې تر څنګ باورو کې ما 15 بجې به کار شروع کوي تر مازدیګر 2 یا 3 بجو پورې د کار ټایم ځینې وخت فرق کوي. نو هغه معمولا چې وولو هغه تر 3 بجو پورې وولو. نو کله چې 3 بجې ما کار خلاصوي، هغه نه وروسته به زه تلم خپل فرانسوي دوست دوستان سره به نږدې کښېناستلم. همالته له هغوی سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول او د فرانسوي رسنیو په اړه به معلومات ترلاسه کول. خپلې فرانسوي ژبې کې چې کومې غلطیانې ما درلودل هغه مې اصلاح کولې. زما یوازنی ټارګټ دا و چې زه باید بیرته رسنۍ برخې ته راسم او په رسنیو کې پیسې باید کار وکړم. خو کله چې دا فرصت مې ترلاسه کړ او دلته رالم نو دوی سره مې کار شروع کړی. اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم ورسره او خپل فرانسوي درسونه هم ورسره وایم او له دوی سره کار هم کوم. خپله هیله مې له لاسه نه ده ورکړې او په ځان باندې باور هم لرم چې بیا هم په رسنۍ کې دوام ورکوم، په رسنۍ کې به کار کوم.
بل تاسو وړاندې ویل چې په مغازه کې مو کار کوه. کله چې مغازه کې کار کوه روحان څومره نارامه وي، ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې یو کس کار کوي دا څومره خورا لوی توپیر دی د دې منځ کې؟
باور که ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړی د دې بیانول ډېر زیات سخت دی. قسم په کار کولو کې یا په الالو پیسو پیدا کولو کې څه نه ورسته یو نوې تجربې انسان ترلاسه کوي. زغه وخت به ډېر زوریدلم کله چې د مغازې ته به ځینې ځوانان یا افغانان چې به راتلل چې به زه پېژندلم یا زما له نوم سره به اشناول، هغه چې به کله ماته کتل چې زه مغازه کې یم یا زه د کیس په سر باندې یم یا له دوی څخه پیسې اخلم، یو بل ډول به ماته کتله. دا دوی د عکس العمل ما باندې به ښه نه لګېدې. که څه هم دوی به له ما سره ښه خبرې کولی، ښه مینه به راکوله، اما د دوی دا لا چې به ما کتی، د دوی دا چلند چې به ما کتی، زه به ډېر زورولم. کله چې زه به د شپې کور تلم یو رقم ناامیدي احساس به مې کوی. کله به مې له ځان سره ژړل چې ولې داسې څه وسي، ولې موږ هر څه له لاسه ورکو، ولې موږ خپل وطن له لاسه ورکو، مش خپل دند له لاسه ورکو، اخر ولې ځان به مې دا پوښتنه کوله. اما بیرته خپل ځان بیرته ما خپل ډاډګرنه ورکوله چې دا د ژوند شروع ده. زه په یو پردي واد کې ما دلته هیڅوک له تا سره کومک نه کوي. که ته هم دې ځای نه مغازه کې کار کوې، ستا یو نوې تجربه ده. ته هم دې ځای نه پیسې پیدا کوې، هم دې ځای نه خلکو سره آشنا کېږې، هم دې ځای نه ته ژوند شروع کوې. نو ذهني ور سره ډېر نارام وم. هغه وخت به ډېر نارام وم چې کله ما خپل افغانان ولیدل، چې کله هغه مغازې ته راتلل او کله چې به ما سره مخامخ کېدل او دوی به بل ډول ماته کتل چې هلته دې تلویزیون کې کار کوي او دلته دا یو مغازه کې کار کوي، دوی به زه ډېره نارامه کړم.
بله بله، راځه چې یو مقایسه وکړو. دا چې له زابل نه ته کابل ته راغلی او بلاخره بیا کابل نه فرانسې ته راغلی، څومره تغیرات دې احساس کړل؟ اتمان تغیرات خورا ډېر زیات و. اول دا چې زابل نه ته دغه مزل پیل کړی ده، په زابل غوندې ولایت کې خبریالي خورا ډېر زیات سخته ده یوې نجلۍ ته، بیا له هغې څخه کابل ته راغلی، بیا له کابل تر فرانسې پورې راورسېدی او دلته په تلویزیون کې کار کوي. دغه مقایسوي بحث که ما ته وکړو څومره د مقایسې وړ دي؟ ډېره
جالبه کیسه ده. اوسې جانې په زابل کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه ده چې هلته د ښځې په فعالیتونو باندې، هلته نجلۍ چې مکتب ته هم ځي، خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیانو سره حساس دي. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړ، زما خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم. یو رقم بل رقم چلند به له ما سره کوي، یا ته د هغې اداري مدیر چې زما د پلان شاګرد تیر سوی ولو قسم. کله چې ما پاغل ته پرسنې کې کار شروع کړ، د پلان مې پټ شروع کړی و. زما مور کې او زما مشر ورور له ما سره همغږ ول، یا زما سره په همدې راز کې پټ ول. خو هغه مدیر زما پلار ته ویل ول چې سالور نن نه ده راغلی، ولې مریضه ده. خو هغه پوهېده چې خبر نه ده چې د دوی سره کار کوم. خو دا خبرې په دې شکل ورته رسوله چې سالور له مور سره په رسنیزو فعالیتونو کې بوخته ده. کله چې پلار مې کور ته راغلی، ما ته ویل چې د سره کار شروع کړی ده. د هغه مدیر نوم یې راته واخیستل. ما هیڅ هم ورته ونه ویله. یو رقم رنګ مې داسې زیر واوښتی. بیا مور مې ورته مخته سوله چې و کار شروع کړی ده. ما ورته ویل ته شروع یې که ځکه ورسره مینه لري او تل همدغه یادوې مکتب کې، یا چیرې همدغه موضوع به ډېره یادوله. بیا هغې ځای نه چې کله امنیتي ستونزې پیدا سولې، هلته زما مور ته خطونه لېږول کېدل چې سالور ولې رسنۍ کې کار کوي، باید دې ځای نه بنده سي. او ډېر کوچني وو هماغه وخت کې، په دې شان زه هېڅ نه پوهېدم چې اختر څه ته وایي، ګواه څه ته وایي. ما فکر کوي چې هغه م نارینه دی، زه ښځه یم، دومره توفیر ما تر منځ نه لیدی چې موږ بس صرف انسانان یو، کار کوو. د وخت په تېرېدو سره زه په دې څیزونو باندې پوه شوم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نارینه د ښځو سره ډېر حساس دي. نو هماغه امنیتي ستونزې ولې چې زه خپلې مور خپل پلار دې ته مجبوره کړم چې زابل ولایت باید پرېږدم، باید کندهار ته ولاړ شم. کله چې کندهار ته ولاړم، هلته مې له امنیتي ستونزو سره مخامخ شوم. بالاخره بیا رالمه کابل ته.
بله بله، د خوانځي مسله دې یاد کړه. لکه د خوانځي له دوران دې راته وی ګلالې جانې چې خوانځي کې څنګه به هلته دې مینه لمدغه خبره لې سره پیل شوې و، علاقه درته درلودل کنه؟
زه د درس کولو ما زه مکتب کې هم ولا ما کله چې به نه مکتب نه چې خلاصم دری کو زتلم دفتر تلم ګرمي بم ولا ما ګرمي بم یا خبم ولا زما خوشدل چې زولارس خپل خبرونه سب کم او یو ځانته مې ورکم د شری ساس کوي انرژي ساس مې کوي ډیره خوشاله خپل سم فهمته مې ول چې نسمه خبرونه ده لاش خبرونه به مال بایټ وای او تکرار په دغه وخت بیا به د سارو چې برته دفتر دغه مکتب تر تلم هغه ډیره تشویق ولا ما غي ډیره خوشاله ول حتی دغه مخ په له هله دغه پوسټر وکړل د چاغي وب ورسل چې رسنوي کې کار وکي اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسم یامې لسم سم فرصت کړو کې هغه نور څه کوژدای کې واده وکي دا غوې مینه مینه چې مې لیدله او مکتب کې هغه به زه تشویق کوله ما چا برته توفیر اوره چا په پریښ کې نه ولامه هغه نورم زه تشویق کړم چې زه باید لام پر سنوي زو فرتون باندې لا هم بوخت سم خپل فرتون ته دوام ورکړم.
بله بله یو مسله که زه یاد کوم ګلالۍ جانې وړاندې تاسو ویلې چې خورا ډیر زیات سن سره مخامخې کورنۍ سن سره د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو سن زو ګورو د داور کې په دغه دوره کې آیا احساس دې د کله نه کړی چې ستړي شوی یا وای چې نور د مسلک نه غوړم باندې کوم کنه تاسو روح نورم درکوله بل اخر دې مزلت دې مورکړه
باور وکړه اوسې جانې لکه څنګه چې مخ یادونه وکړه د ډېر لسو کالو د انسان عمر ډېر کمی ایس په شو بعد باندې نه پوهیږي صرف په دغه وخت انسان باید ټول زده کړو کې او کورنۍ مینه ته اړتیا لري اما زه یو رقم زما مینه و چې زه باید رسنیز فعالیتونه باید ولرم ولی موږ په زابل ولایت کې خبریال نه لرو د زابل ولایت والی ولو چې منو مینه اخلم اته زه ډېر کوښښ نیولم ماته د دې اجازه نه راکوله چې ولایت مقام ته نن سمې ولایت مقام ته ولاړ سما البته د ناتو سفیر اتلانټیک چې دغه ځای عکسونه واخلم یو راپور ور باندې جوړ کما د دې اجازه ماته نه راکول چې زه ورشي نه خبري نه یم دغه عکسونه ماته نه دغه فلاتونه چې ومال دل یا دغه چلانس ومال دې زه ورکم نه هله بكم چې دا شنه خبري نه تلویزیون کې را څرګند دل یا په درېدو رېډو لاره د دې ځغ خلک اوریدل اې دا یو ډېر بد کار دی خپل هیله به ملاله نه ورکوله ملاتمن یو ستونزه وجود لري زه باید ستونزه پیدا کوم او د حل لار ورته پیدا کوم نه هیله سوي ډیر زیات بهشته می خپل هیله ملاله نه ورکوله
هم څه وه حسابله ډیر زیات چې په دغه دوره کې چې نه هیله کې دی خپل هیله دې ملاله نه ورکوله هغه څه چې ته وه حسابله څه
زما د مور مینه ولا زما د مور تشویق کول زما د مور هغه کوي به ما ته کول چې ته واقع وینځلې ته کومور څه نه ته وشزه او یو شزه هر څه کولای شي کته وغواړي اما غز ما د مور مینا ولا غز ما د مور حال ځلې ولا چې زه به په ګرمۍ کې تر لاس نیولې وګم د پیاخ کې به تر لاس نیولې ولما تر خپل دفتر تر راډو پورې به حالت تر هغه ځای پورې به وړلم اته زما د رئیس زما مور خبرې کړې د ډوډۍ ما تر وړې د عمل ته چې زه هغه خپل هیله له لاس ورنه کوم نو زه چې نن هر څه يم د خپل مور لامل یم
واغې تشو کړې موسم تشو کې یو ثلاثه تلیفون امدا د کورنۍ موافقه د کراتو چې دوی څه ډول در سره موافقه وکوله د مینې د احساس لکبله کنه هغه ورته او تاسو کې لیدلې چې بل اخر دا موافقه وکول دمره سختانه دمره ستونزو دمره چیلنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل
اسما فلا اس ما سره موافقه نه ولو هغه دا ول چې ټولنه کې ستونزې ډېر زیات دي تاب نه لري چې دا ټول ستونزې په خپل ځان باندې یو سم دا پلار غوښتنه دا ول چې زه باید استاد سم یا سم دا پلار غوندي وا معلم و سم شاګردان ته باید درس ورکړم سم دا پلار هیله تل هم دا غوښ ما سره یا استاد سم یا باید ډاکټر سم خو کله چې باغوي ته موال چې زه نه غواړم چې زه یا استاد سم یا نه غواړم یا ډاکټر سم زه باید یا خبري نه سم یا د سینما برخې څوک سم کله ورته دا خبره ډېر بد لګېدل هغه اس کله وینا تنده څه کېدل او دا ټولند د دینه د شته ټولند په همدغه شکل باندې راووسی مشر ورته مې همدغه خبره کوله هغه به تشویق کوله ما مشر ورته مې چوکې کې راته ناستو ما به سره خبرې کولې مرکیب مې سره کولې او مور سره په همدغه شکل باندې ما هغه کورنۍ مینه سو دا ما هغه مشر ورو او مور مینه مې وچې زه یې تشویق کړم او زما پلار هم په دې باندې راضي کړي چې زه دې ورته اله رمو زه کولای سم او اخر پلار هم په دې باندې پوسو چې زه نه استاذی کولای سم نه ډاکټري برخه ته راتللی سم همدغه مهارت په ځان کې وینم او همدغه برخه کې فعالیت لرم بیا فلار مې زما سره راضي سول او ویل چې اوس راوته دوام ورکړه.
بله که شرایط درته برابر شي چې بلاخره دغه برنامه چوست په فرانسې کې په بیګم تلویزیون کې کوي او خوشاله مې په دغه خبرونه کې چې بولسته د خدمت کې یغه خبرونه وړاندې کوي چې خلک ته قضا لري کم دغه زمينه ته برابر شي چې بیا یا ایزابل کې وکي کابل کې وکي د ته تیار چې لار شم دغه خبرونه لږه څه مخته بيسي
البته په هغه صورت زه چمتو یم چې ولاړ شم خپل وطن ته خدمت وکړم. زه خوشحاله یم چې دغه وخت چې دلته مصرفوم په خپل وطن کې مصرف کوم. دلته پیسې چې زه دولت ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم، یا مثلا کوم ژوند چې دلته کوم زما خوشحال چې خپل وطن خپل ولس تر څنګ وکوم. زه البته نه خو په هغه صورت کې په هغه وخت کې چې ماته ټول انساني حقونه راکول سي، یا زه خپل ځان په امنیت کې وګړم، یا زه خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه هلته وګورم، د خلکو احترام وګورم، زه سل فیصده خپل وطن ته ځم. او په خپل وطن کې لکه څنګه چې په شمشه د لمر تلویزیون کې ماضي خبرونه درلودلې په هماغه شکل به ورته چمتو اوسم.
بله، په روسیه کې بیا هم دلته حالات ته پکدو، هلته به حالات ته پکدو، څومره د دې احساس کوي چې سره دومره ستونزو سره سره بیا هم درېږي او بلخره دغه فیصله چې تا کړې د دغې لار ته به دمه ورکوي؟
اوس جان ستونزې لا هم ختمې نه دي، ستونزې لا هم ډېرې زیاتې دي زموږ پر وړاندې. دلته په پاریس کې کوم ژوند هم کوو، لکه څنګه چې ما مخکې یادوري وکړله، موږ زه خپله شخصا فعلا د امنیت احساس نه کوم. دلته له ستونزو سره زه لا هم لاس او ګرېوان یم. زه سهار چې دفتر ته راځم او بېرته د دفتر څخه کور ته ځم، یا خپل لارې مې تغیر کړې، یا خپل ماسک مې اچول، یا خپل سټایل مې تغیر کړی. دلته لا هم ستونزې شته، ستونزې لا هم خلاص نه دي، خو زه لا ورسره مبارزه کوم. او زه په دې باندې باوري یم چې زما څه هدف چې لرم یا څه ټارګټ چې لرم ډېر ضرور ترلاسه کړم.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ سیغلې کریمې دا چې موږ سره مو خپرونه کې مونډه اخیستې وه، دا ښکلې مرکمه موږ سره وکوله. مننه کوم.
ډېره زیاته مننه.
مننه تاسو نه هم مننه.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مشل کیږي ماشونه نه دی اخیسته. مالی وزارت حکومت مستون صدرې اعتذر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر رسید.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادی را دی نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې دا
وره ساده او روانه شبه
او کچیر می دالو ته چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دالو
ازادي رادیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه.